د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته خودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیره دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو څلور کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارې موټر سره ولګید. دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 90 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګید او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنځمبه په ورځ ویل چې 14 ټپیان په روغتون کې دننه بستر شوي او د 13 شپې د 14 لکابله 14 تنو سا ورکړي. تر اوسه د 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې او اوکراین د هغو 14 په تور نیول شوی چې په 2022 کال کې ترسره شوی وي او د نورد ستریم غازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسیې غاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د غازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلیږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژند وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر دو موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغیزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخواني جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولی شوی د سلما کمال خان شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولی شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپروو. اورېدونکو تاسو هم کولی سئ چې د ژوند رنګونه د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولی سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او دغه راز د اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420-1125-01. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړې ده ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصرې لیکلي، هغه به هم درته لولو. د خپرونې په ترڅ کې سدید صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو څلورو کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپل وار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې د جمهوریت څخه پاتې وو سناسه شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی و. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې هغه نیروګاه یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته کومه تاسو په واره کې خبرې وکړه، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوي ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومه تاسو وایو تریا وهدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لیک شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کې ده د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومه غو تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف ندي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېره تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتان وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده ده. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج کیږي، هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت ده چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و. نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس ته محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومي پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخواني کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لمړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د زینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی، د مقایسې ور نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپه کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پښتون بند کنیم روس کې نو دا هغه پروژې دی هغه بندونه دی داسې شواروس سید کابل شاو خوازینی بندونه دی دوی یادونه کیږي تاسو وای چې دا وړي پروژې دی او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی باید په لوی پروژو باندې فکر وشي نو وخت وشي یعنی نوې پروژې او نوې ترامنځ شي او زاړه چې دی هغه مهم دی اما اړتیا نه پوره کوي همدا سی وای
بالکل ګوري کومګا تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان گاونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمه لري دا غبندونه دومره ډیر زیرمه لري نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمه لري دا 15 واره لګ دی د ایران په مقایسه ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو خو ایران غټ هیواد دی خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی تاسو تاجکستان وګورئ دیرش یا کوچنی هیواد دی دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمه لري دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه ده وخت نه ډیره په باتی شکل باندې او په داود خان ده مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را پدې خو دا پروسه مختلفه شو د زمونږ هغه ماموریت هغه ماموریت چې زمونږ او بو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نشو نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده دا د حکومت ده نو دا حکومت هم تاسو ته ویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي د هغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده د افغانستان خلک د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده د اورښتونه بیا ډېر ښه و د اوبو و د ځمکې لاندې اوبو پکې تغذیه کېده نو د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه نو تاسو وګورئ د اقلیم بدلون دا د زمکه اغه د افغانستان د اغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر په خوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد ډیر ډیر اغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده نو کوبو نوی د اوبو دوران اختلال مندلې ده نو تاسو قیاس کول شي ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخه متاثر کړي ده متاسفانه
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټوله نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده دا په سمانه د څنګه مدیریت سی آی دغه کوم پروژه چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزه لپاره کافی دي کنه که نه وختونه کېږي څه ډول نه وختونه کېږي د افغانستان منابع څومره دي د باران کچه څومره ده د ته په کتو بیا د موضوع تحلیل کول غواړم راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ د ژوند رنگونو خبرونه اوري
سلام علیکم شبر صاحب
و علیکم السلام زه شیبر نیم از د شیبر صاحب همکار م لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده وچکالی او د وچکالی لعمله زیګیدل ستونزو ته ځانګړې شوی تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي د موضوع پاړه
زه راو په دې ننګرهار ولایت نه ما لودین
صاحب ښه عابد صاحب ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ حالت شاو خوامو او بو څنګه دی خپل د کور او د کور ارتیا د کرنې ارتیا څنګه پوره کوي
زه ننګرهار چینو لسوالی کې اوسېږم او بس وچکلی سره ښه مخامخ یم وچکلي ده بارانونه نشته اوبه نشته زمون کاریزونه چې کوم دي زمون چینی و چې شوی وي سربندونه هم باقي سیلابونو پسې وړي وي او کویان هم بېخي استاګانې و چې شوي وي 50 متره کې شوي هغه اوس شپېته او بیا او اتیا مترو ته رسېدلي وي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي یا د اوبو لښتي خلاصې کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته
دولت دا کارونه کا موسسات غریب رہے فقیر رہے سر ضرور روپئے نشتا الس سر دوں روپئے سے نشتا چاہیے مریض کور کے ڈاکٹر کا بوجھ دیا وہی کا
کور ودان موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافی پوهه او تجربه لري. میلمه دی، کومه پوښتنه هم لري؟
پوښتنه خو دغه لرم چې باید چې دغه نړیوال موږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی او باید چې دغه جوړ هم کا څلوېښت کاله موږ دغو رئیسار کړي دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ تم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان را ځي او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس چې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مکعبه متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مکعبه اوبو ظرفیت لري، موږ به دین هم ډېر درای خو که موږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تل وهلي، جنګونه را باندې نه وای کړي. او خبره دغه ده چې موږ سره او دغه بوس د کوم دولت چې موږ راغلی اسلامي امارت دغه 40-50 کاله چې کوم دی ښه امنیت دی د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینو ته مسایده ده. دغه زمونږ کوم ډاز چې دوی دغسې په خارج کې رانه
کور ودان عابد صاحب، ډېره مننه. سلامت حسین نظر مو واورېدل شو. بر اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کډرمنو اورېدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. له هلمند نه ستړي مشي. هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده. بیلابیل اورېدونکو اړیکه نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلې حال راته وایي؟ او کله مېلمانه پوښتنه لرئ، ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټوډیو کې دی چې تاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدای پاک ته خوشاله کړو. الدین صاحب بیا سلام تاسو میلمه ته وامه. محترم اسد الله الدین صاحب، موږ په هلمند کې د داسې سخت وچکالۍ سره روزانه دا پیلان مخامخ یو. تاسو ته بهتره معلومات ساتئ چې زموږ ځای چې دی د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده. الدین صاحب محترم، په خدای باور وکړه، دا اوس د خلکو کښتونه دي، یعنی اوس دلته خلکو پنبه کرلي دي، کاله کې کرلي دي، یعنی داسې دي داسې وچکلې کې دي، بلګونه او پاڼې ټول رژېدلي دي د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیند کې اوبه نشته. نو لودین صاحب، وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډېرې بدې اغېزې کړي دي. قدر ته وایم دا اوس لودین صاحب محترم، هر کروندګر سره چې خبرې وکړي ژړا ورځي، ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي، دوا یې مثلا پرپاشري دي، په خپلو کروندو باندې دغه چې امبارونه ورکړي دي، غلبې کړي دي، ځمکې اړولې دي. په خدای باور وکړه، لودین صاحب هغه خپل مصرفونه مرته نه را جوړوي. نو خدای پاک د خپل فضل او کرم را باندې وکړي.
کور ودان، ډېره مننه. او کومه پوښتنه خو نه لري تل صاحب؟
خدای دې خوشاله کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، پوښتنه مې د مېلمانو څخه دغه ده چې خدای اقلیمي بدلون زما په پام کې کړ. دا خو د خدای پاک د جانب څخه دا وچکالي او دغه هوا کول نه دی، بل دغه نړیوال ټونه مثال د خبرې اټمي دولتونه دي. محترم اسد الله الدین صاحب، دا اټمي صلاحي کاری مثلا دغه چغتي اصله کاری دغه په دغه اقلیمي بدلون کې څونه رول لري؟ مثلا دغه د اقلیمي بدلون ته څه څنګه رسي کنه رسي؟ دا پوښتنه د مېلمانو څخه دغه کده ټلیفون د طریقه د ما پوښتنه جواب دی. ډیر خوشاله
شم. کور ودان، ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو اړ کې ما پرې کوي چې دا پوښتنه مو جواب سي. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به سدید صاحب ته بیرته نوبات ورکو چې پوښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکړو. ستړي مشي. ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري.
سلامونه اوریدونکو سره محترمه.
وعلیکم السلام. محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب، ستړي مشي. بغلان کې د وچکالۍ په اړه راته وایي.
تقریباً سمنګ مې وکه را بغلان کې ته به تر باندې میږي چې پرمانه دا سمنګ مې ډاکو نه دې پګل باندې کاوس سړی به کله به څور او سړی له بوخته چې دمو تکینه سړی وکی نه دې چې ولولې به دا دریو سمنګ یو بو نه دې ستې به وي نو اوس به پکې درځي چې وګور نه ستنه تقریبا دا وړم شمان ورځي لمبا کې کوي نو دې پګل کې چې سړی ورخطا شي نو دې شوای شي دا به څو کال بعد دا وګور نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا دوتین سبیا به مورید او خلک دې دې استفاده کوي افغانستان کې تېبارو که چې وخت به موږ وبل نور جوړ راوړل موږ ته چې دا خبر وبنه وي بوشکو کې وراوړل ته هم هغه دوه درې ورځې موږ غوښتنې استفاده کول یا نه اوس دې ورځې دوه بلر درې بلر وګ نو چې په کړکه درې سولې تر وګ کیږي دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې بیغوري کوي یو وچکاري رښتیا هم اثر کړی دا لوی صاحب ډېر اثر کړی دا یعنې په کړکه سکه دې لالمه مناسبه وچکاري او بارانو نو نو د موږ منځخه کې په بغلان کې خو زیاتره وخت کې لرمونه بل خلکو غنم یې کور هغه پر کول دغه خوراک د غنم نو وسوګر شي بيخي ولا شي کار چې خراب نه وو پرګه کوي چې نو دا سګان دې لري جوړي چې دوی سبا ته په بده حکومت مې اوس د کلو باندې کې وګرځي بس دا چې د مورې د خلکو ری واګي ورکی او خلک هم لاس پکې لوتي صاحب نو دا کور باندې مو تاسو
احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چاړي ته منولې وسدي صاحب تاسو راګرځو اول کې دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیره وکي عابد صاحب لري چې نړیوال افغانستان هوران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز د محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی دا اگرچه خاص پښتنه نه درلوده ما ویل چې وچکالی دا د سندونو وبو کمی شوې دي هغه لالم هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی وخت کندوز فکر کوم کې اشتباهونه کم او وس دغه سده وچکالی خبري پکې کیږي دا پټوله کې پڅه معنا مهرباني سدید سه بل سدید صاحب زما غږلری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس ستونزمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره دا پښتنه چې د اتمی دا وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بام استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا ودې اغېز لري خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړانګې چې موږ او تاسو په ځمکه په سر کې لیدلې شو هغه خود هغه سو نړیوال واقع کې شوې ده یو خو په دومه نړیواله جګړه کې شوې ده په ناګاساکی او هیروشیما کې په جاپان کې او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې په خوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نو موږ او تاسو په دغه لسیزه که خو مونگ او تاسو کم بل اتمی عدسه نلرو چه مونگ او تاسو تشویش ولرو نو لدقه کبالا باید مونگ هیوادوال کم تشویش نداره یه اصل پرا کم بس نده پو ایران که چه عمله وشو علتا کم دست نشانه نکه نشانه نلیدل کیگه چه علتا کم اتمی اورانگ نشر شوی یا کم بل مشکل موجود ولری نو دا یاو پختنه و بل پختنه من وانه خیسته چه آغاسه و
پښتنه نو تفسیره وا تقریبا پښتنه هم دغه و دی اتل صاحب یو اوریدونکو ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی وبه نه لري سندونه تقریبا وچ شوي دي للمي کارې چې پخوا کېدلې په بغلان کې غللمی غنم یا للمی شول وسنه کې شول خونات په تل للمی غنم او اوربش دا واینه کیږي نه تولیدیږي وس په بغلان کې دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خو سره کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې وس څه کول په کار دي آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي
بالکل دا دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی او دا زمونږ هیوادوالان باید په دغه حاله خپل معلومات لوړ کې دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان لپاره منځته راغلی دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه ګاز نو دا په هوا کې د ګلخانی غازات تولیدوي او بیا بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي دا اورښت باندې بدلوي زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلودا اوس موږ او تاسو هغه واورم نه لرو او واوره په زموږ په غرونو کې د طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په د تدریجي توګه ویل کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي اوس متاسفانه دا نه لرو واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لګ پاتې کیږي نو د کابل دا زمونږ سندونه چې ډیر موسمیات موندلې ده دا په دې معنی چې کپ خو مونږ او تاسو لاس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده دا مثال په توګه دا فرق لري دا سندونه ملرو چې اوس هم دایمي دي لکه مو سین خو دا سندونه ملرو چې په خو دایمي و اوس به چوي دي نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا دوه داسې وایو چې د اغه اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره هغه نه کیږي ځکه چې افغانستان د اقلیم لکابل ډیر متاثر دی یو د لاس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم لکابل متضرر کیږي خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه یا صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي کانالونه جوړ شي زراعت په باره کې ځنګلونه د بیا احیا په باره کې نو دا بودیجه موږ تاسو ته نه ورکول کیږي دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید د اوسنۍ حکومت لکه مسؤلیت واخلي ځکه چې دوی هم داسې هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني دلته بیا مشکلات دیږي دا په رسمیت نه پیژندو لکه بل زمونږ او تاسو د سلور کال کیږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیستل
بله
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کو په دغه پیسې باندې دغه بندونه مو همداسې پاتې دي نو نه جوړیږي نو دا پیسې هم نه لګول کیږي نه ورکول کیږي افغانستان ته نو دا یو باسه چې مونږ او تاسو هیوادوال په دې باندې باید پوه شي چې مونږ او تاسو مستحق یو خو نړیوال دوګانا چلند مونږ تاسو سره کوي یو حکومت لخوا وایي چې دلته حکومت نشته چې مونږ یو پرسمیت پیژندل شوی حکومت دلته موجود نه دی بل باس هم داده چې خلک وایي خو دا خو دلیل نشه کېده ځکه چې مونږ خو متضرر یو کاو تاسو کومک ونه کې نو دا خو ضرر دیږي کال په کال دیږي نو په راتلونکو لاس کالو کې د افغانستان ډیر متضرر شي کاوس مونږ او تاسو بندونه جوړ نکو کاوس مونږ او تاسو د اوبو مدیریت نکړو نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې کور ودان هم دغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی دا تاسو هم وایي او عملا دغه سخکاری هم چې هغه په خوانی اوبو هغه په خوانی ووري هغه په خوانی منظم ورختونه په خوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم د کابل پاړه د پلازمین پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمین کابل د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. همدا پرون هم د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده؟ یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو، بیا نو تاسو سره مخکښه کوو، بیا موږ له یو بل متخصص سره مرکه کړې، بیا به هغه له اورېدونکو سره په ګډه واورو. د کابل پلازمین د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي، د پنجشیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي، دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید؟ او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو، څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالات چې موږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالات مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو مازله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو باس دی. بل باس د اسوی مدیریت هم دی دلته، د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 450 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډېر بل باسونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین داسی عاجل حلار تا باید اقدام وشی. عاجل حلار داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبو کوم منبع و نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو. نو باید د کابل نه په بهر کې، کابل دغه ګاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کړو. او یو ښه منبع چې مطالعه شوې ده هغه د پنجشیر حوزویز ساحې نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه. هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوې ده لږ تر لږه. هغه یو جاپانی شرکت پخوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یو ځای کېږي، غوربند، سالنګ او پنجشیر سیندونه، هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی. نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 50 کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو، یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري. 15 ورځې تاکید شوی ده چې دا سروي وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یا 2 اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی، دا پخوانی مطالعات چې شوی دی، دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي، دا د معدن په بدل کې ده تر هغه پورې چې زه معلومات لرم. نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونی ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2000 کال اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچ شي. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پیل کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، سړکونه جوړیږي، د هوایي پل درته په کار ور باندې روانه ده. دا ښه موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید واوسي.
استاد صاحب دا پوښتنه ما کوله چې ویل کېږي دا د پنچیر د حوضې اوبه چې راوستل کېږي، دغه نور سیندونه هم چې تاسو یاد کړل چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایېږي، دا وایي 2 میلیونه کسانو ته اوبه ورکوي، اما د کابل نفوس خو 8 میلیونه یادېږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د هغوی غم وخوړل سي، یا دغه نور بندونه چې دي، یا د لوګر سیند چې دی، یا د پغمان سیند چې دی چې داسې په کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع شته؟ یعنی دا سرچینې هم د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته اوبه برابرولی شي؟
ګوره، یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتونه هم لري خو نواقص هم ډېر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي. شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ
خاله بادمرغه چې له خغلی سدی صاحب سره اړیکه پرې شوله، بیرته به له سدی صاحب سره اړیکه ونیسو. د لندر بند پر ارزښت باندې خبرې کولې، او دغه راز سدی صاحب یو خبره واضح کړه چې که چیرته وایي د پنچیر د اوبو پر ځای دغه د سیاد اوبو سلسله کابل سره، نو د 6 میلیونه کسانو اړتیا پوره کوي د اوبو. البته دا تخمین دی، نو که چیرته داسې یو کار وشي نو تقریبا د ټول کابل هغه د اوبو اړتیا ورسره پوره کېدلی سي. سدید صاحب مهرباني وکړئ دغه د لندر بند په اړه باندې غږېدلی د وړتیا په اړه ووایي، بیا به په ټول افغانستان کې لنډو حلارو باندې تم شو، بیا به بحث سره کره کره پای ته رسوو.
بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي. نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو. نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي. هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده. د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي. هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت هم غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی. هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کېږي که نه. اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کېږي. نو دا دا د اوبو په هکله. نو د افغانستان په سطح ګوري، که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو، نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي، مشکلات لري. نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې، په یو ولایت، په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کار ونه کړو، اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونه کړئ. دا باید خلک باید په خپل لاس په کار شي، هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي. هلته بیا باید دوی د اوبوي ساحې مدیریت چې مونږ ورته وایو، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، خندونه وکیندي، دا خندونه، دا دندونه، دا د باران اوبو، د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي، د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي. دا کوچنۍ کارونه دي، کوچنۍ قدمونه دي چې خو در از مدته بیا لوی لوی تاثیر کې لرلی شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي، حکومتونه ته منتظر ونه شي.
کور ودان سدید صاحب موږ هیله من یو چې چون دغه اقلیمی بحران چې دی د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خپرونې په جوړو او له تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه زه هیله من یم چې دغه خپرونې نورې ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کړو او ممکن ولس وکولی سي په خپلو ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم د چاپیریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید له تاسو نه ډیره مننه سلامت اوسئ چې ژوند رنګونو خپرونه کې مو ګډون وکړه اوریدونکو لږ وړاندې مې د چاپیریال د بل متخصص خلیل احمد نادم سره په همدې مسلو مرکه وکړه او سره مې دا بحث مطرح کړ چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره چې کومې هڅې روانې دي دا څومره د پام وړ دي او څومره کولی شي اړتیاو ته ځواب ووایي.
سلام تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سی په افغانستان کې واقع ظرفیتونه دیدی هم بادی ظرفیت شته هم لمری ظرفیت شته هم د ډبرو سکاره شته هم ګاز شته هم اوبه شته دا ټول هغه منابع دي چې وردین انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره او لمر او باد دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو ته شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي په کمې ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي مثلا د دغه شیدی دی د ډبرو سکاره افغانستان کې لري په سمنګان کې لري په هرات کې لري په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزی هلته برښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي لکه القوي مثلا د تاجکستان شیرازي کابل ته مثلا د ازبکستان شیرازي د ترکمنستان د ایران د ځایونو شیرازي لینونه شته دي دغه اندیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څوک چې دا کار وکړي نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې دغه ته جوړ کړي بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند لکه جرمني لکه بریتانیا په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنۍ واد دی خصوصا هرات خو یو سل شل ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل ټول افغانستان وګورئ د پامیر د بدخشان د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسته د لمریزې برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه یو حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی دا څومره تطابق لري مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالر د پانګونې تړون امضا کیږي دا منطقه پچې کې د ورسته بسړنی کېږي ورسته به سروي او ډیزاین کېږي د پروژو او قرارداد اول سر کې کیږي خو به نه وای چې اول دا سرویس وي ډیزاین سوی وي یا ظرفیتونه کتل سوی وي بیا تړون لاسلیک شوی وي که فکر کوي نه تخنیکی پلوه کومه ستونزه نشته اول تړون کیږي بیا وروسته سروی او ډیزاین کیږي ځکه ظرفیتونه ستاسو په باور منابع سته
نه سروی خو درې او
پنځه کال
وخت نه
نیسي
ځکه چې سروی منطقه جوړېدل مال د سروی نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي نو خبره دا ده چې په افغانستان کې وافیکا موجود و وافیکا اداره د اوبو او انرژي د وزارت په چوکاټ کې و چې واټر پاور مثلا د انسټیټیوټ یا اداره و چې بندونه جوړول په خوا سروې دوی کوله اما ځینې سرویګانې سوي دي مثلا د کونر پرسنټ باندې بندونه چې جوړ شوي دي چینایان هم سروې کوي مثلا سروبی یو سروبی دوا دا نور روسانو سروې کړی دی په ځینو بندونو باندې سروې قبلا هم شوي دي چې هغه منابع هغه معلومات موجود دي اما کولای شي چې دوی هم مثلا دا تړون لاسلیک کړی دی بعد بیا سروې شروع کړي سروې دوی وخت نه نیسي اما د ډبرو سکاره او د ګاز باد او د لمریزې انرژي نه منابع نه استفاده دا بیا دونی وخت نه نیسي او دوی سروي هم وخت نه نیسي او دا ژر کېدای شي افغانستان ګاز لري دا اوس یعنی د لږ کې د شبرغان د ګاز لري کولای شي اوس دا اوس څلور سو میګاوات تقریبا بیات هغه فابریکه د شي برق تولیدي په شبرغان کې نو نور څاګان هم موږ بیل لرو د امودریا په شاوخوا کې او شبرغان کې نور ځایونه کې چې حتی په فاریاب کې په بادغیس کې د ځایونه کې د ګاز منابع دی چې چې دوی دا کارو کې او سروي کې او ګاز استخراج کې د ګاز نه بیا ډیر مونږ تاسو کولای شو چې انرژي ترلاسه کو او کود برق د مزار ګوري او سند کود کیمیاوي هغه تنا په دې نه ده چې مونږ برق تولید کو کیمیاوي سری مونږ تولیدولای شو دغه نه د ګاز نه او
ام زمان برق هم تلاشه کوله بله نادن سب دغه برق موضوع که کلک زرت هم چوزه که داده سونزه ده چلی لسیز و رئیس افغانان رو سر لاس و گریوان دی دغه ده لس میلیارد دالر و پانگوان کمتلون چی که ده حال تو ویلسل چه افغانستان با په هغه پروژو چې په پام کې دي د هغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کې چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي همداسې دلته تخنیکی په لور ظرفیتونه دومره شته چې افغانستان کې د سیده برېښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هیوادونو ته برېښنا صادره کوي
bale bale په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی هلته مالی دلې ده چې یو سین باندې دولت باندې برق د ترکر یو چې ځانګړې جوړی کې چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی په یو کې 1200 میگاوات برق ورکول په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برق الان چې په افغانستان کې د کونر پرسنټ د امو پرسنټ د مورغاو پرسنټ د المان پرسنټ په نورو سندونو کې په وانځه پنشیر پرسنټ باندې او د سالنګ پرسنټ باندې د لوګر پرسنټ باندې دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه شي یو بند برق جوړولای شو چې چندین بند برق موږ کولای شو چې جوړ کړو دا اوبه به ضرر ترین انرژي چې تولیدي دا اوبه ده او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاله روس مونږ دبر سکاره پاکستان ته لګو ډیر ارزان قیمت ارزي چې قیمت هم وخت دې مرزان ده مونږ ولي دغه برق صادر نه کو دغه دبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو برق صادر کو ډیر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده تر دې چې مونږ سکاره صادر کو دغه د پاره افغانستان ډیر زیات دی ما مخکې باد وویل باد ډیر باد دی افغانستان واقعا چې مونږ د خپل داخلي منځغه انرژي کول د باد لارې مونږ دغه کو تضمین کو یا تامین کړو نو لا اضافه لرو چې حتی پاکستان ته مونږ صادرولای شو حتی هند ته صادرولای شو په شرط دی چې واقعیت کار وشي په خبر نه په عمل
کې و په دې برخه کې پنګونه خپل جنجالونه هم لري نادم سه مثلا تاسو د کونړ د سین یادونه وکړه دغه سه د هلمند د سین چې کوم یو مثلا ایران خواته زیاده کونړ چې پاکستان خواته زی یا دغه د امو د سین چې داسې فکر کوم زینو هیوادو باندې ورګډي کې په دغه باندې پنګونه همیشه داسې حساس موضوع و غونډي ورسره عکس العمل خودلې خبرګونی خودلې دی اوس مهال هم چې غونډي سره اړیکې چندانې ښې نه دي په ظاهره پاکستان سره هم اړیکې د طالبانو د حکومت داسې ښې نه دي له ایران سره هم د کډوالو په سر باندې جنجالونه دي که څه هم دوی سره غیر رسمي تګ راتګونه کوي څومره زمینه برابره ده چې اوس په دغو بندونو باندې په دغو سیندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله بندونه به نه جوړېدل سره له دې چې له پخوا نه مثلا ډیزاینونه وو د بندونو یا پروژې وې اوس یې د عملي کېدو لپاره څومره فرصت برابر شوی او فکر نه کوئ چې ګاونډیان به بیا مثلا مزاحمت کوي دغه پروژو په وړاندې خصوصا د کونړ د سیند او د هلمند او دغه د امو سیند باندې چې کوم بندونه پلان کړي
خبره دا ده چې اول خو باید متخصصین یو آیت تشکیل شي مثلا د پاکستان سره مثلا هر یو چې موسر دوا لري هغه سره باید خبرې وشي اول خو افغانستان یو غرنی هیواد دی
اساسیتونه به څومره راوپارېږي د ګاونډیو او دغه پروژې څومره عملي برېښي کم دې ته ادامه ورکړي
صحیح زر اعظم خبره دا ده چې افغانستان یو غرنی هیواد دی ممکن 15% یا 40% مونږ زراعتي مځکه ولرو نور خارونه دي وغرونه دي نو د بندونو جوړول د ټولو هم د افغانستان په ګټه ده هم د هیوادونو په ګټه ده چې مونږ د مونږ اوبه خواته ځي بل دا چې غیر دی یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نام کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکو څومره ور نه کو ولی ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره او دوی ته تشویش دی چې دا بندونه چې جوړو دغه انرژي هم تاسو باندې خرڅوو او هم د تاسو په ګټه ده هم د مونږ په ګټه ده دغه دپاره نو ډېر وخت داسې دی چې مونږ کار نه دی کړی او رسنۍ کوي او غرب مو ورپسره او غوغا مو ډېر ده او کار مو لږ د دې پر ځای چې مونږ اول کار وکړو بعد هغه بیا به اصل مسله ته راشو او بندونه جوړ شي بعد هغه دوی خبر شي او متاسفانه بیا زمونږ دا نه دی بل دا چې په افغانستان کې د 30 کاله جنګ دومره اجنټان تربیه شوي دي چې په هر ځای کې اجنټان شته او د پردیو په لمسون باندې هر تخریبي عمل ترلاسه کوي متاسفانه هرات ګورې د هرات سلما بند څومره انجینران دغه اسماعیل چې اوس دغه کې په اصطلاح ځان مجاهد بولي دومره انجینران مړه کړه څه وایي دغه اسماعیل خان امیر اسماعیل نور هم دغسې نو دوی
په ظاهره خو هغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو له خوا کېدل نه پوهېږم چې کوم مخالفان به وو شاید د افرادو تورنول یو څه د بحث له موضوع نه وتلي وي ډېره مننه وروستۍ پوښتنه کومه نادم صاحب تاسو سره بیا مرکه پای ته رسوم چې لامل څه دی چې اوس دغه پروژې مثلا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي پاشدان بند 2011 کې افتتاح سو کارونه بیا کارونه نیمګړي وو دغسې ستونزې درلودې وړم ورځ افتتاح سو مثلا اوس دغه د قشتپې کانال یا دغسې بعضې پروژې چې ډېرې حساسې وي د ګاونډیو هیوادونو حساسیتونه یې پارول د منځنۍ آسیا د هیوادونو طالبان اوس راځي پرله پسې هغه پروژې افتتاح کوي دوی د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو پسې نه ګرځي یو څه جرأت لري نظر جمهوریت ته او کنه فکر کوي اوس هغه مزاحمتونه چې پخوا کېدل په امنیتي برخه کې هغه مزاحمتونه کم شوي مثلا انجینرانو باندې بریدونه نه کیږي او د بندونو او نورو پروژو امنیت خوندي دی
خبر دا د جمهوریت په وخت کې خو ټول د واضح و د پیسې اخیستل کېده بنده سلمان بند نه پریږدو چې جوړ شي او دلته آتا د کمال خان بند دوی پیسې اخیستل چې افتتاح نشي آتا د ایران د دې پر ځای چې دغه کې خپل هغه زړی هغه جنراتورونه د خط خط کابل ته وپرولل پر دولت باندې اسماعیل خان په وخت کې چې مصرف ډیرو تر انرژي چې تولید یعنی افغانستان په ضرر وو او تیل به خرڅوله پر دولت په افغانستان دا ټول اشخاص افراد په دې کې لاس لرل اوس چې طالبان راغلي دي واقعا چې دوی نه چل اندښتې نه ګوري او د ملي منافع ته ګوري واقعا د پښتون باندې چې تاسو د اوبو د زیرمې د پاره د دومره ګټور تمام شوی دی چې یعنی د تاتول اردی اوبو مو پروجیکټ شوی دی بخي چې څو متر جک شوی دی دا ډېر مثبت تاثیر کړی دی او دلته هم د تفریحي ځای دی هم د محیط زیست لپاره ډېر ګټور دی دا ډېر د ایران لپاره او د افغانستان لپاره په موجود کې ګټور دی دا چې په نورو ځایو کې هم داسې بندونه جوړ شي کانال قشتپه په دې باندې چې د شمالي بادونه اموخته او په دې مفت اوبو باندې داسې یو رژیم په افغانستان کې نور راغلی چې په اصطلاح د خپل د شتمنۍ غم وخوري که خلقو پرچم او تاسو شروعی ته تحصیل لاندې ودی دا جرأت نشو کولای یا جمهوریت مثلا هغه منابع خو دونران ورکول دونران په دې شهر ورکول چې هلته اوبو مسایل باندې پر اساس نه غوښته چې د افغانستان د ګوندیون سره تاسو کې او اته مثلا تاسو برق واردول د واردول د پاره پیسې ورکولې هم بغه لینونه تمدیدوله اما که چیرې تاسو خپل باندې جوړ کړی وای دی پیسې نه ورکولې اوس خوشبختانه دغه شرایط دغه زمينه مسایل سوي دی او طالبان به دې غوسه نه دي چې څوک مور ورکیږي څوک نه کیږي د خپل کار کې تاسو وګورئ خوشتپه کانال واقعا چې آیاتي دی دا داوود خان دا پروژه ده او ډېره مثبته پروژه ده او ډېر ګټور دی په ملیونونو جریب مزکه خلوکیږي او هلته او افغانان کار شروع کړی دی او هم د افغانستان د سپیڅلتیا لپاره سمسورتیا لپاره هم د ګودام د غلبه وګرځي
کور ودان د اوبو او انرژي د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له موږ سره مو خبرې وکړي
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل 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 روانیم گام گام غم گھٹ گھٹ غم جام جام غم پل پل روانیم پل روان غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګم ګم غږېږم پل پل روان.